پښتونخوا کې د سحر لس بجې شوې دي. زه شاهین بنیرې ما او تاسو ته په دغه یو ساعته خپرونه کې هرکلی ویم. په خپرونه کې به واورئ د پاکستان وزیر اعظم د بلوچستان حکومت لرې کړی دی او په صوبه کې د گورنر راج د عملي کولو اعلان کړی دی. دغه شان د تحریک منهاج القرآن مشر طاهر القادری په مشرۍ لاریون اسلام آباد په روان دی. اسلام آباد کې لوی امنیتی ګامونه پورته کړی شوي دي. قبایلی سیمو کې څه صورت حال دی او د نړۍ چارې سری د غټول برته وړاندې کوو. کوړمبه د مجید بابر نه خبرونه.
اول د مشال د خبرونو سرټکی. د پاکستان وزیر اعظم راجا پرویز اشرف تیر شپه په بلوچستان صوبه کې د نواب اسلم رئیسانی حکومت او کابینه برطرف کړي او په صوبه کې گورنر راج نفاذ اعلان کړی دی. پرون د تحریک منهاج القرآن مشر محمد طاهر القادری د پاکستان له لاهور ښار څخه له خپلو زرګونو پلویانو سره یو ځای په یو احتجاجي لاریون اسلام آباد ته روان دی. نن به د پاکستان او هندوستان پوځي چارواکي د لانجمن کشمیر په سرحدي سیمه کې سره ملاقات کوي. مشال د خبرونو تفصیل. د پاکستان وزیر اعظم راجا پرویز اشرف بیگانه وخته په بلوچستان صوبه کې د گورنر د واکمنۍ اعلان وکړو او د وزیر اعلی نواب اسلم رئیسانی اتحادی حکومت او کابینه برطرف کړه. وزیر اعظم تیر شپه هغو شیعه هزارګانو لا د غمرازۍ لپاره کوټې ته ورغلی و چې د احتجاج په توګه یې د خپلو هغو لسګونو مړو ښخولو نه انکار کړی و چې تېره اونۍ په دوو غبرګو بمی چاودنو کې وژل شوي وو. په دې موقعه وزیر اعظم راجا پرویز اشرف وویل،
ساری مشاورت کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں.
دیوائی د ټولو مشورو نه پس موږ دې نتیجې ته رسیدلی یو چې په ټوله بلوچستان صوبه کې د پاکستان د آئین د 234 مادې لمخه د گورنر واکمنی اعلان کړو. د آئین دغه ماده اجازه ورکوي چې په صوبه کې د گورنر واکمنی عملی شي. نو کله چې تاسو ټول سبا د خوبه پاسئ نو په صوبه کې به د گورنر واکمنی عملی شوي وي. اوس به د صوبې انتظامی اختیار د گورنر نواب ذوالفقار مکسی سروی. د وزیر اعظم په دې اعلان د یاد شوی صوبې حکومت کې اتحادی ګوند جمعیت علما اسلام سره اړلونکو غړو ناخوښي څرګنده کړې. په دې موقع د شیعه هزارګانو مشرانو وزیر اعظم ته وویل چې تر دا مهال د دوی 1100 کسان په بیلابیلو بریدونو کې وژل شوي دي. د تیر اونۍ د بمی چاودنو پړه لشکري جنگوي وسلوالې ډلې پر غاړه اخیستې وه. پرون د تحریک منهاج القرآن مشر محمد طاهر القادری د پاکستان له لاهور ښار څخه له خپلو زرګونو پلویانو سره یو ځای په یو احتجاجي لاریون اسلام آباد ته روان شو. نوموړي د انتخاباتي اصلاحاتو غوښتنه کوي. د موجوده حکومت په درغلو تورن کړی او پر روان سپرلیک یې په پاکستان کې له کېدونکو انتخاباتو مخکې د انتخاباتو په پروسه کې د مهمو بدلونونو غوښتنه کړې ده. په سلګونو موټرونه، بسونه او لارۍ چې د 2000 په شاوخوا کسان پکې سپاره وو پرون د اتوار په ورځ له لاهور څخه روان شول. تمه ده چې اسلام آباد ته په لاره به له کلو او ښارګوټو څخه د تېرېدو پر مهال د دې احتجاجي کاروان د ګډونوالو شمیر تر 15,000 پورې ورسیږي. دوی به نن اسلام آباد کې لویه غونډه کوي. لاریون کوونکو سره د یو شپېته کلن محمد طاهر قادری تصویرونه او بیرغونه دي او یو شمېر یې د انقلاب نارې وهي. ښاغلي قادری چې په کاناډا کې له کلونو تېرولو وروسته تېره میاشت پاکستان ته ستون شوی، اسلام آباد پرې تور لګولی چې غواړي انتخابات ګډوډ کړي، خو قادری دا تورونه رد کړي دي. نن به د پاکستان او هندوستان پوځي چارواکي د لانجمن کشمیر په سرحدي سیمه کې سره وګوري. دوی دا لیدنه وروسته له هغې کوي چې د پولې د دواړو غاړو په بریدونو کې د دواړو خواوو څخه سرتیري وجل شول. د دواړو خواوو ترمنځ د نن ورځې لیدنه د شخړو د هوارۍ په اړه د هغه شوي توافق د یوې برخې په توګه ترسره کیږي چې په لویو جګړو د داسې نښتو د بدلېدو د مخنیوي لپاره ترسره کیږي. اسلام آباد ویلي د پولې له هغه غاړې بریدونو کې دوه پاکستاني سرتیري وجل شوي دي. نوی دلی هم ویلی وو دوه هندي سرتیری د پاکستاني ځواکونو لخوا وجل شوی دي چې له یو هندي سرتیری څخه د همالیا د غرونو په دیلانجمن سیمه کې سر پرې شوی دی. د افغانستان د دفاع وزیر ویلی دی چې امریکا را ده شوی چې افغانستان ته به د کامی پوز لپاره C-130 الوتکی او M-11 هلیکاپټر ورکوي. جنرال بسم الله خان محمدی دا خبرې پرون د ولسمشر حامد کرزی په مشرۍ د افغانستان د ملي امنیت شورا ته کړې دي. په دې اړه د ولسمشر حامد کرزی د وینډوي دفتر د ښاغلي بسم الله محمدی له قوله په یو اعلامیه کې ویلي د افغانستان د امنیتي ځواکونو په وسلو د سنبالولو د بهیر د چټکتیا په اړه هم له امریکا سره موافقه شوې ده. د ښاغلي محمدی په وینا پر دې هم موافقه شوې ده چې د افغانستان د هوایي تنصیباتو کنټرول او څارنه خپله افغانانو ته وسپارل شي. د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د شام له مخالفو جنګیالو او د هغوی له مشرانو د روسي غوښتنې تکرار کړه چې د وینې تویدنې د مخنیوي لپاره د بشار الاسد له حکومت سره خبرو ته غاړه کیږدي. لاوروف د اسد لخوا د ده په وروستۍ وینا کې شوي نوي پیشنهادونه یاد کړل او په شام کې یې اپوزیشن ته لارښوونه وکړه څو په وړاندې عکس العمل څرګند کړي. د زیاته کړه دی وایي یقیني یو چې له دې وضعیت څخه د وتلو لار باید د ژنیف له اطلاعیې سره سمه وي. زه به دا بیا تکرار کړم چې له کوم مخکني شرط پرته، ځکه هر ډول مخکني شرطونه د مذاکراتو پیلول ناممکن کوي. دا مهمه ده سو اپوزیشن چې لا هم خبرو اترو ته نه حاضرېږي او هر بل کس اړ کړی شي چې د خبرو اترو میز ته کښېني. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو سیکرټری جنرل بان کی مون وونه مخکې د اسد پر وینا ناهیلي څرګند کړه. دغه وینا د امریکا لخوا غندل شوې ده. د شام یاغیانو دا وینا د یوې نوې جګړې اعلان ګڼلې ده. لاوروف د روس د دریځ بیا څرګند کړ او ویل د اپوزیشن دا غوښتنه چې غواړي اسد له واک څخه لرې شي د شام د دوه کلنۍ شخړې د ختمولو لپاره د سولې خبرو ته مخکینی شرط نشي کېدی. د شام په شخړه کې لږ تر لږه 6000 کسان وژل شوي دي. د مشال خبرونو پای
خبرونه مو د مشال لرنه اوریدا چې مجید بابر وړاندې کول پروانه خبرونه کې د غرا پورونه اوریدې شي. د پاکستان وزیر اعظم د خلکو د احتجاج نو وروسته د بلوچستان حکومت لری کړی او په صوبه کې د گورنر راج عملی کولو اعلان کړی دی.
ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں
چې سهار کله تاسو رکشے نه نو د گورنر واکمنی یا راج با عملی سوی وی
ایگزیکٹو ہوں گے اور جو صوبائی حکومت ہے وہ برطرف ہو جائے گی.
خو په بلوچستان کې د خراب امنیت ذمہ وار سوق دی د پاکستان د پارلیمان پخوانی غړی ثنا بلوچ وای
بلوچستان کې دا وخت چې دی یو ډیلیبریټ ډس آرڈر دی هغه بدامنی دی هغه اسلام آباد پیدا کړی دی.
او زمنګ په ونی زخ پرونه ستونزې او سرکار کې با په قبایلی سیمو کې په سیاسي اصلاحات او معلومات تر لاسه کړي.
سیاسي کوم اصلاحات اډینس باندې مو سین کړی دی زما خپل دا وی سو په فاټا کې اوسه پورې غواني اسم عمل نه دي شوی.
د پاکستان افغانستان سیمه او نړۍ نه نور راپورونه او تبصرې هم لرو تر پای پورې د مشال ریډیو سره. اڑمبے بلوچستان د پاکستان وزیر اعظم راجا پرویز اشرف تیر شپنا وخته په بلوچستان کې د گورنر د واکمنۍ د نافذولو اعلان کړی دی او اوس به د آئین د لارې گورنر د صوبې انتظامی مشر وي. بلې خوا ته د بلوچستان په حکومت کې واکمن اتحادی ګوند بیا د یادې پریکړې مخالفت کړی دی. په دغه اړه نور تفصیل د نیاز موسی خیل پر راپور کې و.
د پاکستان وزیر اعظم راجا پرویز اشرف بیګاش په نوخته د پاکستان په وخت نږدې یو نیمه بجه په بلوچستان کې انتظامی اختیارات گورنر ته د سپارلو اعلان وکړو.
ساری مشاورت کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ پورے بلوچستان میں ہم نے آئین کا آرٹیکل
لہر قسمہ سلا او مشورو رستا موج دے نتیجے تا رسیدلیو چې موج پټول بلوچستان کې د آئین آرٹیکل 200 درسم عملی کو او د دې مطلب دا دی چې سهار کله تاسو رکشې نه نو د گورنر واکمنی یا راج به عملی سوی وي او گورنر به د صوبې انتظامی مصر جوړ سوی او صوبایي حکومت به ختم سوی وي
ایگزیکٹو ہوں گے اور جو صوبایي حکومت ہے وہ برطرف ہو جائے گی.
وزیر اعظم راجا پرویز اشرف په دغه موقع د کوټي خونړۍ پیښو په ترڅ کې وژل سوو کسانو له کورنۍ سره غمرازي هم وکړه. زه ستاسو سره غمرازۍ لپاره ستاسو ترمنځ موجود یم. پر خونړۍ پیښو زما زړه ډیر غمجن دی او دا یو داسې کار سوی دی د کوم چې څومره غندنه وسي کم به وي. د وزیر اعظم لیات اعلان وروسته د شیا کونسل مصر قیوم نظر چنګیزی د درنې ختمولو او مړی خاورو ته د سپارلو په لړ کې وزیر اعظم ته وویل موږ به خپل مړی هغه وخت خاورو ته وسپارو کله چې ستاسو له اړخه د یادو احکاماتو پریکړه عملي سي. د دې په ځواب کې وزیر اعظم قیوم نظر چنګیزی ته ډاډګرنه ورکړه چې بلوچستان کې د گورنر آئینی واکمنۍ احکامات عملي سوي دي، ځکه امکان څرګندېږي چې نن به د خونړیو پیښو قربانیان خاورو ته وسپارل سي. بلې خواته د بلوچستان سینیر صوبایي وزیر مولانا عبدالواسع بیګا شپه ناوخته د خبري کانفرانس پر مهال د وزیر اعظم یادې ممکنه پریکړې مخالفت وکړو. د نوموړي غوښتنه وه چې په دغه موقع دي د وزیر اعلی د بدلولو طریقه استعمال کړل سي. مولانا عبدالواسع په دغه موقع وویل موږ د دغو خلکو په غم کې برابر شریک یو، لیکن د جمهوریت د بقا او ساتنې لپاره موږ هم د نور په شان قربانۍ ورکړې دي. که بدلون راځي نو په جمهوري توګه دې راسي، ځکه موږ دغه ګامونه نه منو. یاد دوی د تیر جمعرات په ورځ په کوټه کې د بیلابیلو چاودنو په ترڅ کې تر سلو زیات کسان وژل سوي او تر هم دومره شمیرې زیات وګړي ټپي سوي وو چې پکې زیاتره شمیره له شیا مسلک سره اړه لرونکي هزارګان وه. نیاز مساخیل، مشال رادیو، کوټه.
دا مشال رادیو ده.
بلوچستان کې څه د پاسه سلو کسانو چې ډېرې د شیا هزاره رولولې سره تعلق لري وجل کېدو وروسته یو ځل بیا د وسلوالو ډلو خلاف د منظمې کاروایۍ کولو غوښتنې مخته راغلي. څېړونکي وایي چې د پاکستان امنیتي ادارې باید په هیواد کې د فرقیزو وجنو د مخنیوي لپاره د لشکر جنګوي او پراخه امن راوستلو لپاره د ټولو وسلوالو ډلو پر ضد رښتینی عملیات وکړي. انیس اجمل په دغه اړه راپور راکړي.
د بلوچستان د کوټې په علمدار سړک د تیر زیارت په شپه د دوو پرله پسې بمی چاودنو له امله د سلو زیات کسان وژل شو او ګڼ شمېر شوبل شو. په وژل شوو کې زیاتره هزاره شیا ګاندي. په داسې حال کې چې لشکري جنگوي وسلوالي ډلې د دې برید پړه په غاړه اغستې، خو د مړو کورنۍ وایي تر هغې به خپل مړي نه ښخوي تر څو چې د پاکستان حکومت د دوی غوښتنې نه وي پوره کړي. په امریکا کې میشت کارپو او لیکوال ډاکټر محمد تکی وایي په بلوچستان کې لواره مخه اف سي ځواکونه پوره فعال دي، خو امنیتي مسلې لا نه دي حل شوې.
دې باندې عمومي اتفاق نشته چې د فوج راتلو سره مسلې به حل شي. بلوچ طرف نه هم دا د دې شک اظهار نه هم شوی دی. بیا هم به کېږي چې دا د پاکستان د فوج یو چال دی، یو طریقه ده چې د لشکر جنگ وي د هزارګانو خلاف استعمال شي. تو ڈیمانڈ دا پیدا شی چھے فوج راشی کوئٹے کے دا کوئٹہ شورا موجود دے، کوئٹے کے لشکر جنگی گرزی را گرزی دے کے دائے اور پیشی دی دا چھے دے یو سیاسی مسئلہ پینا جوڑی دی شی. اور زمان ذاتی خیال دا دے چھے فوج مسئلہ حل بنی ولی چھے فوج باندے یو کو شک دے چھے فوج لشکر جنگی اور دسے گروپونوں پشتنہ ہی کئی سیاسی حکومت دے تو دسے گوری چھے ای پل ناکامیابی بہو منی کا فوج را غختلشو اور سیاسی حکومت پر دائے
د سیاسي چارو کارپو او د بلوچستان نېشنل پارټي یو مشر سنا بلوچ وایي په بلوچستان کې هزاراګان او نور خلک د تیرو شپېتو کالونو راهیسي په مختلفو طریقو په نخښه کړل شوي دي.
بلوچستان کې دا وخت چې دی یو ډیلیبریټ ډس آرډر دی، هغه بدامنی دی، هغه اسلام آباد پیدا کړی دی. اسلام آباد غواړي چې بلوچستان کې دومره زیات بدامنی سي چې بلوچستان سیاسي طور، معاشي طور او سیکورټی اعتبار باندې اسلام آباد کنټرول کې راځي. صوبائی حکومت خو یو پپیټ گورنمنٹ دی، صوبائی حکومت خلاص سي یا صوبائی حکومت ماند سي د دې باندې فرق ناراضي ولې چې حقيقي حکومت چې دی په بلوچستان کې اده سیکورټی اسټابلیشمنٹ کا دی. ماشال ازارګان هم چې دا مطالبه وکړي، پښتانه هم، بلوچ هم، هر څوک چې دی دا ډیمانډ وکړي چې بلوچستان چې کانفلیکټ دی او پرولونګډ کانفلیکټ دی اسلام آباد سره، ا کانفلیکټ چې دی ډیګنیفاید ریزولف سي.
لیکوال ډاکټر محمد تکی د پاکستان او بیا په خاصه توګه د بلوچستان د امنیتی مسلې د حل پاړوي
د دے دو حل دی یو خو د سٹیټ د ریاست د سټبانې دا فیصله کول پکار دی چې د پاکستان د ریاست له طرفه ترګر ګروپونو ته مرسته نه ملاویږي. دویم خبر په سماجی سټبانې دا شی پکار دی چې مختلف قسمه خلک او مختلف قسمه ریلیجن قسمه اعتقاد لرونکي خلک پاکستان کې موجود دي. زیات تر مسلمانان دي، هغه مسلمانانو کې هم قسمه قسم مسلمانان دي، سنیان دي، شیعاګان دي، دیوبندی دي، سلفی دي. نو دا خپلول پکار دی.
بلخوا د پاکستان امنیتی ادارې له وسلوالو سره د مرستو تورونه ردوي. د مشال ریډیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه ستونزې او سرکار په پاوکم یو لسو بجو، د مشال مرکا په 28 منټه کم 2 بجو، زما کور زما کلی په پاوکم 3 بجو، روختیا او درملنه په 28 منټه کم 4 بجو، تاتره په 2 منټه د پاسه 4 بجو.
اوس د پاکستان سیاسی صورتحال، د پاکستان د منهاج القرآن ادارې مشر طاهر القادری خپل لانګ مارچ د حکومت د نیوکو تنقید کول وروسته شروع کړی دی. قادری داوا کوي چې اوسنی حکومت جواز نه لري او غواړي له پاکستان څخه درغلي ورکه کړي. دغه لاریون د لاهور نه شروع شوی دی او اسلام آباد په روان دی. اسلام آباد کې سخت امنیتي ګامونه پورته کړی شوی دی. تفصیل ریاض مساخیل په دې راپور کې راکړي.
د لانګ مارچ د پارا مرکزی جلوس د طاهر القادری په مشرۍ کې د لاهور نه روان شوې دی. دغه دوران د په وفاقي او پنجاب حکومت تور لګو چې د لانګ مارچ مخنیولو د پاره د دوی قافلې زی په زی ودرولې او د گاډو نه کاغذونه اغستې دي.
بسونه یې خپل ولقه کې اخستي، ډریوران یې اونیول او خلک یې د گاډو نه ښکته راکوز کړه او پیاده یې راولېګل. زما د سکیورټۍ دپاره لس گاډي او د میډیا دپاره شل گاډي هم حکومت نیولې دي. هلته د وفاقي حکومت دهشتګردو په کنټینرو کې تیزاب او ګیسونه ایښي دي او په کندو کې بارود اچولي د دې دپاره چې چاودنی وشي او په زرګونو خلک پکې مړ شي.
خو د پنجاب حکومت ویان بیا دا خبره ردوي چې ګنی دوی د جلوس مخه نیولو دپاره اقدامات کړي دي. د پنجاب حکومت لخوا جاری شوې یوې خبر پاڼې تر مخه د حکومت کار اولس ته تحفظ ورکول دي او د دې نه زیاتې هیڅ نه دي کړي. د دې ترڅنګ مرکزی حکومت د مذاکراتو د لار د لانګ مارچ ادرولو هڅې هم جاري ساتلی دي او بیګا د چودھری پرویز الهی او چودھری شجاعت حسین په مشرۍ کې یوې ډلې د طاهر القادری سره ملاقات وکړو. د ملاقات وروسته میډیا سره خبرو کې نائب وزیر اعظم چودھری پرویز الهی وې چې خبرو اترو کې ډیر پرمختګ شوی دی. د زیاتوي
میجر تین پوائنٹس ته ان تینو چیزو
درې لوی خبرې وې. هغه درې وانو ته نږدې رسیدلې یو. موږ د مذاکراتو او دلته دراتلو مقصد دا دی چې خدای مکړه څه بده پیښه ونشي، نو ځکه موږ غواړو چې دا لانګ مارچ ودرو. دغه لړکې زمنګ ډیر ګټور مذاکرات وشو او تر اسلام آباد رسیدو به ټولې معاملې هواری شي. زما د صدر او وزیر اعظم سره هم خبرې شوې دي او طاهر القادری صاحب سره هم په دې سلا مشوره کوو چې دې هر څه ته به څنګه قانوني شکل ورکو او دا به څنګه حل کوو
اور اس کو کیسے حل کرنا ہے ان کو.
بل طرف ته د لانګ مارچ د پاره د سکیورټی انتظاماتو جاج غستو په غرض د داخله وزیر رحمان مرک په مشرۍ کې یو غونډه وشوه چې پکې پریکړه وشوه چې د لانګ مارچ ګډون کوونکي به خپل نمونه او معلومات ضلعي انتظامیه ته ورکوي. دغه رنګ اسلام آباد ته ننوتو د پاره به شناختی کارډ لازمی وي او کم خلک چې په هوټلو سرایګانو او خپلو خپلوانو کره پاتې کیږي د دوی ذمہواري به د کوربنو وي چې دغه میلمانه به په څه قسمه ترهګرۍ کې برخه نه اخلي. د دې سره سره اسلام آباد ته ننوتونکي ټولې لارې د کنټینرو په ذریعه بند کړې شوې دي او ریډ زون په مکمله توګه سیل دی. په ټولو اهمو سرکاري ودانو د فوز او اف سی ځوانان ولاړ دي او د آزاد کشمیر، پنجاب او خیبر پختونخوا نه د پولیسو اضافي نفری هم اسلام آباد ته رسیدلې ده. د یادونې وړ ده چې طاهر القادری د تیر کال په 13 دسمبر حکومت ته د بعضې اصلاحاتو د پاره د 10 جنوري پورې وخت ورکړی وو چې پکې الیکشن کمیشن بیا د سره جوړول، نگران حکومت د پاره مکمل سلام مشورې او ټول ټاکنې د آئین د 12 او 13 د فوتر لاندې کول شامل وو. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په پیښور کې د طاهر القادری د لانګ مارچ پر ضد او د جمهوري عمل په حق کې د ځینو سیاسي ګوندونو غونډه شوې ده. دغه غونډه چې آل پارټیز کانفرنس ورته ویل کېده، په دغه کې سیاسي مشرانو وې چې د طاهر القادری لانګ مارچ د پاکستان د جمهوري نظام پر ضد باندې یو عمل دی. نور حال شبیر احمد جان را کوي.
دا پختون اویرنس موومنٹ لخوا په پیښور پرس کلب کې ټولګوندیز غونډه کې د حکومتي ګوند پیپلز پارټي او مذهبي ګوندونو په شمول نهه ګوندونو مشرانو ګډون وکړلو او دوی د طاهر القادری لاګ مارچ په ملک کې د جمهوري عمل پزد او پټ قوتونو ته لار هوارول او بلل. دا دغه تنظیم یو غړي ډاکټر سید عالم مسعود په دې مقول چې پاکستان کې د وړاندې نه هم د جمهوریت لار بندولو لپاره دغه رنګ حربې استعمال شوې دي.
موږ تاسو د زخمونو ډېر لیدلې دي ځکه په دې یې رايو چنن بعد یو مولانا طاهر القادری دے لاسا دغه ټول نظام بدل کړی شي. کوچ طاهر القادری دا او هر انسان تا پدې پاکستان کې د لنګ مارچ اجازه شته. یو سیاسي پارټي هم د دې سره اختلافونه کوي کوچ په کم انداز کې دا سړی راغلی دی دا وایي چې زه الیکټورل نظام بدلوم. اوس کدا د دې مطالبه وه نو دې سړی مخکې درې ځله الیکشن کړی دی دته په وخت کې ولې نه وایي دا اچانک راغی.
دا مذهبي ګوند جمعیت علما اسلام فل الرحمن ډلې هم دا طاهر القادری لانگ مارچ وغندو. دا پټه ویان دلیل جان صدارنګ وایي
داسې حالاتو کې چې دا ملک الیکشن طرف ته روان وي او په دې حالاتو کې طاهر القادری نامي شخص کینیډا ناراضي د ملک د تقدیر فیصله کوي او د ملک د جمهوریت د لارې نه اخوه کوي او د الیکشن ملتوي کولو لپاره هلې ځلې کوي. نو ټول سیاسي جماعتونو سره بشمول جمعیت علما اسلام د دې دغه هلې ګولو ته ښه نظر باندې نه ګوري. کم ناره لګولې دا سیاست نه ریاست بچاو دا یو مخصوص نارا ده.
دا مزدور کسان پټه مشر افضل خاموش وینا وا چې همیشه لپاره د حکومت تنه اهله او کمزوري له وجې دا طاهر القادری غونډه قوتونه را مخه تکیږي.
تو کمرانانو په وجه باندې طاهر القادری غونډه کې خلک دې میدان ته راوتا دا کوم عمل چې کوم دې ته موږ په دې وجه باندې بد وایو چلو له لنګ لا صحیح یو جمهوریت عمل روان دي او د مارشلاګانو او د ډیکټیټر د لارې نیو ده لپاره یو خراب جمهوریت هم ډیر خي ولس چې کوم نه نو تنګ دي چوکونو تر اوته دي چې یو مسیحا پیدا شي او مسیحا د ډاکو په شکل کې عمر خپل لباس بدلولې شي هغه راتلې شي ورته.
دا پیپلز پارټي ګوند مشر ایوب شاه وینا وا چې طاهر القادری لا په ملک کې را روانو انتخاباتو کې برخه غیستل پکار دي او هم د انتخاباتو د لارې نظام بدلی دي شي. دا دغه غونډه اخره کې دا پښتون اویرنس موومنټ او ممو سکتر شکیل خان دا ټولو پاټو پګړه د جمهوریت په حق کې او د امریت په ضد یو قرارداد هم پاس کړو.
د قرارداد بنیادی ټکی دا و چې کم نن موجوده د نه سیاسي پټه راغلي او غي مشترکت اور باندې قرارداد پاس کړه غي کې دا چره په ملک دنه د جمهوریت خلاف چې کم ټیم کې او کم خلک आवाज وجتی دوی به دغه خلاف متفق وي او متحد وي. جمهوریت نقصان رسی د طاهر القادری د لانګ مارچ په شکل کې نن نن دغه د مزمت ته پرځکنیم ټول سیاسي پټه راغونډ کړو.
یادونه ولدا چې سباله په اسلام آباد کې د مولانا طاهر القادری لخوا د موجوده انتخاباتو نظام بدلولو په لړ کې لانګ مارچ کیدون کړي بلکې نن نه غونډ کې ګډون کوونکي د نهو سیاسي پټو مشرانو وینا وا چې 13 ورځې کې په کوټه او پسواد کې پسلګو خلک وجنه ډېر غټه د غم او د ویر واقعې دي او باید چې پاکستانی میډیا دغه ته هم پاملرنه وکړي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
او سیو راپور د شمالي وزیرستان چرته چې 13 ورځ میرانشاه رزمک سړک باندې په فوجي قافله برید شو. په دغه برید کې د وجل شو فوجانو شمیرا ولس او د جوبل شو شمیرا 25 تر رسیدلې ده. نور تفصیل په دغه راپور کې.
13 ورځ شمالي وزیرستان میرانشاه رزمک سړک باندې د ناصرګند وسلوالو لخوا د فوج پر قافله ریموټ کنټرول بامی 14 کې د امنیتي سرتیرو د مړو شمیره 19 او ژوبل شو شمیره 25 تر رسیدلې ده. دغه قافله د رزمک نه بنو ته په لاره وه چې د نریوالې په مقام باندې د بامی 14 سره مخ شوه. د استخباراتي ادارې یو چارواکي مشال ریډیو ته د نام نه خودلو په شرط وې کلا چې دغه فوزی قافله د ریموټ کنټرول بامی 14 سره مخامخ شوه نو د قافلې یو ټرک یا لری په لوی ګڼنګ باندې لاندې وغورځېده چې له کابله یې په ټرک کې ناست ټول فوزیان د مرګ ژوبلې سره مخ شول. دغه برید په داسې حال کې ترسره شو چې 13 ورځ تحریک طالبان پاکستان د یو پمفلیټ یا خبر پاڼې له مخه رسنیو ته ویلي وو چې شمالي وزیرستان کې د ځایي طالبانو لخوا دولت سره امن معاهده به اوس تحریک طالبان پاکستان وسلوال هم پزداري کوي او دوی به دغلته پر فوزیانو بریدونه نه کوي. دا چې په شمالي وزیرستان کې حافظ ګلبادر ځایي طالبانو شورا په بیا بیا وایي چې د دولت سره یې امن معاهده برقراره ده او تحریک طالبان پاکستان هم اوس د دې ملاتړ اعلان وکړو. نو د غلطا په امنیتي سرتیرو په بیا بیا وسلوال بریدونو تر شا بیا څوک دي؟ دا مو د دفاعي چارو کارپوه ریټایر بریګیډیر محمود شاه نو پوښتل.
طالبان دي او داسې قسم پمفلیټ چې تقسیمي هغه هم زما په خیال یو طریقه معنی د دې لپاره چې فوج خپل دفاع نه یو پوټې غافله شي، لیکن ښکاري خدای چې هم دغه خلک دي.
د یادونې دا چې شمالي وزیرستان کې د هر اتوار یا یک شنبه په ورځ د امنیتي ځواکونو قافلو خوندي ساتلو دپاره کرفیو لګولی شي، خو د غلطه د پاکستان فوج قافلې په بیا بیا د وسلوال بریدونو او ریموټ کنټرول بامي چاودنو سره مخ شوې دي.
زما کور زما کلی د پښتنو کلیوال ژوند سستونځ لري.
دماکی یو کړی او سکول نه یو غون راو غرزول پوښ
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری
نه چلیږي هغه مار په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کثار کثار
د شپې درباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنه دا او نور د مشال ریډیو په خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مهروه. مشال ریډیو کې اوریدونکو اوس راپور د افغانستان په اړه ټاکل شوې ده چې د ناټو د غړو د متحده هیوادونو د دفاع وزیران د دې ونه په پای کې د افغانستان د جګړې او ګڼو نورو موضوعاتو په اړه خبرې کوي. دا په دې نوي کال کې د ناټو او د دې ټلوالې د متحده هیوادونو لومړی غونډه ده او په داسې حال کې جوړیږي چې له افغانستانه په کال 2014 کې نړیوالو ځواکونو وتل لیو لویا او توده مسله ده. تفصیل احمد تکل پراپور کې و.
په پام کې ده چې د ناټو او د متحدو هیوادونو د دفاع وزیرانو غونډه د روانې پنځشنبه په ورځ په برکسل کې د ناټو په مرکزی قرارګاه کې جوړه شي. ناټو په خپل انټرنیټ پاڼه کې د دې خبر د خبرولو ترڅنګ ویلي دي چې په غونډه کې به پر افغانستان سربیره له 2014 کال وروسته په ناټو کې د بدلونونو او همدارز له متحدو هیوادونو سره د اړیکو او ګڼو نورو موضوعاتو په اړه خبرې وشي. راپور لمخه د غونډې د بحثونو مشري به د ناټو د پوځي کمیټې رئیس جنرال کنوت بارټلس کوي. همدارس په پام کې ده چې په اروپا کې د متحدو ځواکونو عمومي قماندان ادمیرال جیم ستاوریدس او په ناټو کې د بدلون د چارو عمومي قماندان جنرال ژان پاول پالومیروس هم په خپل ویناو سره په دې بحثونو کې ګډون وکړي. ټاکل شوی چې د ناټو د دفاع وزیرانو د 118 غونډې په پایل کې د مدیترانې د ډیالوګ یا ام ډی په نوم د متحدو هیوادونو دفاع وزیران په خپلو کې کتنه وکړي. د ناټو انټرنیټ پانه زیاتوي چې د دفاع وزیرانو د دوهمې غونډې تمرکز به پر افغانستان وي. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قماندان جنرال جان آلن به په افغانستان کې د روان حالت او افغان ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال په اړه ګډونوالو ته معلومات ورکړي. په دې پسې به له 2014 کال وروسته د افغان ځواکونو د روزنې، د نړیوالو سلاکارانو د دندو او د افغان پوځ د ملاتړ لپاره د ناټو د پوځي ماموریت د پلانونو د پرمختګ او څرنګوالي په اړه پوځي کمیټې ته معلومات ورکړل شي. همدارس د غونډو په لړ کې ټاکل شوې ده چې د روسیې او د اتلانتیک دواړو غاړو ته د پرتو هیوادونو دفاع وزیران د خاصو ماموریتونو د سرته رسولو او امنیتي چیلنجونو سره د مقابله لپاره د خپلو پوځونو ترمنځ د همکارۍ په اړه خبرې وکړي. ناټو وایي د پنځشنبه او جمعې ورځې د غونډو هدف د دې خبرې یقیني کول دي چې د ناټو پوځي جوړښت او ظرفیتونه باید د ټلوالي له غوښتنو سره سم دوام وکړي او د ډله ییز دفاع له اصلي دندو د بحران د مخنیوي او امنیتي همکارۍ له اصولو سره مطابقت ولري.
د پښتنو ښځو لپاره د مشال اونیزه خبرونه
تاندې هیلي
دلته خوشاله م یو خپه م یو خپل وطن پسې ته خوشاله بدې چې سکول مو سبق
چې موږ بالي او راځو چې موږ جوړ بیرته دی لیدل
ته د کینیډا په سنټ کې ناست یم. ډېر نری نری خزي را مخ کې شوې د سیاست له دا ما د پارډي د خوشاله مقام دی.
د شورو او زیارت پورز لما فرخنده وزیر سره
تاندې هیلې.
اوریدونکو درنګ شه بیلا په پښتونخوا کې د سهار لستمې بجې کېدونکې دي مهم خبرونه به اورو. د مجید بابر نه د خبرونو وروسته برته د قامی او نړیوالو مطبوعاتو نه مهمې برخې وړاندې کوو او زموږ په ونیزه خبرونه ستونزې سرکار کې به قبایلي سیمو کې په سیاسي اصلاحاتو باندې معلومات ترلاسه کوي. خو راځي چړومبې د مجید بابر نه د دې وخت مهم خبرونه وو.
د پاکستان وزیر اعظم راجا پرویز اشرف په بلوچستان صوبه کې د نواب اسلم رئیسانی حکومت او کابینه برطرف کړی او په صوبه کې گورنر راج د نفاذ اعلان کړی دی. پرون د تحریک منهاج القرآن مشر محمد طاهر القادری د پاکستان له لاهور خار څخه له خپلو درګونو پلویانو سره یوځای په یو احتجاجي لاریون اسلام آباد ته روان دی. نن به د پاکستان او حکومت پوځي چارواکي د لانجمن کشمیر په سرحدي سیمه کې سره ملاقات کوي. د افغانستان د دفاع وزیر ویلی دی چې امریکا را دا شوی چې افغانستان ته به د قامی پوز لپاره C-130 الوتکی او M-1 هلیکاپټر ورکوي. د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د شام له مخالفو جنگیالو او د هغوی له مشرانو د روس وختنه تکرار کړه. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا بنن د افریقایي هیواد مالی د حالاتو پر څېړلو غونډه کوي.
مهم خبرونه مو اوریدو. ځان خبرو چې د پاکستان مطبوعات وسلي کړي دي په دغه اړه له اسلام آباد د ریاض ګل مساخیل راپور ته ول.
نن جنگ ورسپانې خپل اداریه کې د ټول ټاکنو نوړاندې اصلاحاتو په عمل لیک کړی دی او وایي چې د پاکو صافو ټول ټاکنو د پاره د بازي سیاسي ګوندونو او عامو حلقو نه سربېره سپریم کورټ هم خپل فیصله ورکړې ده او دغه لړکی الیکشن کمیشن هم تر دې دمه پزله پورې اقدامات کړي دي او دې کې ورته آرمی چیف هم د خپل ملاتړ باور ورکړی دی. اداریه وایي چې دغه اصلاحاتو کې نږدې پولینګ سټېشنې جوړول، په دیوالونو انتخابي نارې نه لیکل، پولینګ سټېشن سره نږدې انتخابي کیمپ نه لګول، د ګټلو وروستو د ډزو ډډه کول او په انتخاباتو د لګیدلي پیسو حساب کتاب الیکشن کمیشن سره جمع کول شامل دي. د غرنګ ټولو سیاسي ګوندونو د سره هم اتفاق کړی دی چې د ټول ټاکنو د پاره به یوازې مالدار خلکو ته نه بلکې غریبو ته هم ټیکټونه ورکول شي. اداریه وایي چې کده د دینه زیات هم څوک اصلاحات غواړي نو باید چې د الیکشن کمیشن سره تماس ونیسي او خپل تجویزونه هغوی ته ورکړي. ګنی دی کې اوس هیڅ قسمه شک نه دی پاتې چې عام اوټونه به په خپل وخت پاک، صفا او آزاد کیږي او باید چې ټول سیاسي ګوندونه او ډلې د ټول ټاکنو د پاره تیاری شروع کړي، ځکه چې اوس ټول ټاکنو کې ډیر کم وخت پاتې دی او ټولو ډلو لا د ملکی مفاداتو په خاطر خپل ذمہواری پیژندل پکار دي. د غرنګ ایکسپریس ورسپانه خپل اداریه کې لیکي چې امریکایي صدر باراک اوباما ویلي دي چې راتلونکي کال اخره پورې به افغانستان کې امریکایي جنگ سرته ورسي او موږ به خپل فوزي دستې واپس راغواړو. اداریه لیکي چې 2014 کې د غیر ملکی فوز د وتو وروسته په افغانستان کې د ناټو فوز کردار به ډیر محدود پاتې شي او سپینه ماڼۍ غواړي چې 2014 وروسته هم 3000 to 9000 پورې امریکایي عسکر افغانستان کې پاتې شي. اداري اخر کې لیږي چې افغانستان صورتحال یو نوی رخ اختیار کړی دی او د دې با په سویلي اسیا، منځي اسیا او په ایران ډیر ژور اثرات پریوزي، نو پاکستان له هم پکار دی چې دغه صورتحال باندې ژور نظر وساتي. او د دې ترڅنګ مشرق ورسپانه خپل اداري کې لیږي چې د نوخار د سرکاري اسپیټال یوې نرسې وجل د هاغې ترهګرۍ تسلسل دی کوم چې ماشومان ته د پولیو نه بچکون کې ساسکي ورکوي کې زنانه وجلی کیږي او په هغوی حمله کیږي. اداري وایي چې دا ذاتی دښمنی هم کیدی شي او د ترهګری کاروایی هم. خود دې پته باندې تحقیقات ورستو لګي. البته دا خبره د اندېښنې وړ ده چې تر اوسه پورې په زنانه او سمره هم حمله شوې دي، د هغې یو ملزم هم نه دی نیول شوی چې ورسره کارکونکې زنانه د یری ترهیخ کار دي او باید چې حکومت د داسې اقداماتو مخاوني سي.
او د نړۍ مطبوعات.
د پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې ورشپانه ډان کې لیکوال محمد عامر رانا لیکي فرقی د ترهګر ډله لشکری جنگوی چې په پاکستان کې د نویمې لسیزې راهیسې فعاله ده، په دغه هیواد کې د القاعده او پاکستانی طالبانو په شمول د هغو مذهبي ګوندونو لپاره هم ستراتیجیکي اساسه ګرځېدلې ده چې تش په نامه د عدم تشدد پرچار کوي. لیکوال لیکي چې لشکری جنگوی ډله چې مخکې په وړو وړو ترهګریزو ډلو کې ویشلې شوې وه، په دې نږدو کې بیا د یو مرکزي قیادت تر لاندې راټوله شوې ده، او ځکه په دې تیرو څو هفتو کې فرقیزه پرتشدد پیښې زیاتې شوې دي. لیکوال لیکي چې بغیر د شکا دغه ډله په پاکستان کې د تحریک طالبان پاکستان نه پس تر ټولو خطرناک ډله ده، او په جغرافیایي توګه هم دغه ډلې خپل فرقیز بریدونه پر حق کړي دي، او په گلګت، کراچۍ، کرم قبایلی سیمه او کوټه کې د 2009 کال نه تر 2012 کال پورې په هغو سیمو کې چرته چې د دوی ډېر شتون نشته هلته د تحریک طالبان او بهرنو وسلوالو په مټ خپل فعالیتونه کوي. عامر رانه زیاتوي چې په ټول پاکستان کې په 2012 کال کې لشکری جنگوی ډلې 128 ترهګریز بریدونه ترسره کړي دي چې زیاتره په کوټه او کراچۍ کې کړي دي. دغه بریدونه د شیعهګانو نه پرته په امنیتي ځواکونو هم شوي دي. لشکری جنگوی او نورې هغه وسلوالې ډلې چې فرقیز بڼه لري، که څه هم د القاعده او طالبانو نظریاتي بهیر کې ورګډ شوي وو، په ډېرې توندۍ سره خپلې فرقیزې تګلارې ته بیا ستانه شوي دي. عامر رانه لیکي چې دغه ډله د سپاه صحابه چې نن سبا د اهل سنت والجماعت په نوم پیژندل کیږي یوه برخه ده. لشکری جنگوی د شیعهګانو پر ضد ډېر سخت دریځ لري، خو بیا هم دغه ډله دعوه کوي چې دوی یوه خپلواکه ډله ده او یاد شوي مذهبي ګوندونو سره هیڅ تړاو نه لري، خو بیا هم د سپاه صحابه ډلې مقاصد پر مخ کې بوزي او د افرادي قوت او نورو وسیلو لپاره په سپاه صحابه تکیه کوي او په پاکستان کې د شیعهګانو وجنه جایز ګڼي. بلخو امریکایي ورځپاڼه نیویورک ټایمز په خپل یو مقاله کې لیکي چې په افغانستان کې وسلوالو طالبانو د بهرنو هیوادونو سیلانیانو ته یو پیغام ورکړی دی چې کچري ستاسو تعلق د هغو 500 هیوادونو سره وي چې دا مهال یې پوځونه په افغانستان کې ځای پر ځای دي او د افغان حکومت ملاتړ کوي، نو بیا دغه هیواد ته د سیل لپاره تګ ستاسو لویه غلطي ده. خو سر له دې هم بهرني سیلانیان افغانستان ته ځي. افغانستان کې د هندوکش او پامیر د غرونو لړۍ د سیلانیانو د خوښۍ ځایونه دي. همداراز د بامیانو د بودا مجسمې او مزار شریف کې د حضرت علي رضی الله تعالی عنہ د روزې قتلو لپاره هم ډیر بهرنیان ورځي.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 621،
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113، 15580 او 15580 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com پاکي او صافي اوریدلی شي.
گارڈن رسپانہ لکھی پا پاکستان کے پزیات شمیرا کے وسلوال تنظیموں موجود دی او اسے دیودا سے بلا شکل اختیار کرے دے چھ ڈیر سرون لری پختن دادا چھ پاکستان با دغا بلا د بینز سنگ اوڑی د پدغا آلا د دغا راپور مهم ٹکی د انیسا اجمل ناور.
گارڈین ورځپاڼه کې لیکواله سمیرا شیکل لیکي، نن سبا په پاکستان کې د بمی چاودنو آوازونه د ژوند په شا لکه د موسیقي غږیږي. پاکستان کې تقریبا روزانه د چاودنو خبرونه مخې ته راځي، او لیکواله د چاودنو سره د خلکو د عادي کېدو په اړه لیکي چې سم میاشتې پاکستان کې د تیرولو وروسته د پخپل هم د نورو پاکستانیانو په شان دا سوچ کول شروع کړي چې یوې چاودنې کې درې تنه د وجل کېدو وروسته خلک وایي صرف درې کسان، دا خو دومره غټه پیښنه وه. مقاله لیکي د تیر زیارت پر وسط پاکستان په مختلفو برخو کې پرله پسې چاودنې وشوې چې پکې د سلو زیات کسان وژل شو. لیکواله لیکي په پاکستان کې ترهګري د ډیرو سرونو لرونکي بلا پشان ده. هغه وایي حقیقت کې د ترهګرۍ د مسلې د هوارې په لار کې یو خنډ دا دی چې دا هیڅ ګواښ نه ګڼل کیږي. په داسې حال کې چې طالبانو ته زیات پام په شمال کې ورکول کیږي، دا یو واضح صورتحال نه دی چېرته چې یوه ډله په بلې ډلې بریدونه کوي او د حکومت د لرې کولو هڅه کوي. دا خبره د زیارت دروازې له بریدونه هم ثابتېږي. لیکواله لیکي په پاکستان کې په زیات شمیر کې وسلوال تنظیمونه موجود دي، او د دوی مقصدونه کله ناکله یو شان هم شي، لکه د مثال په توګه د ډېرې مودې راهیسې جوړ سنی وسلوال تنظیمونه له نړیوال جهاد تحریک او تحریک طالبان پاکستان سره ملاتړ کوي، او دوی په مسلسل توګه د مختلفو مقصدونو لپاره کار کوي. تحریک طالبان پاکستان غواړي چې د هیواد واک ترلاسه کړي، خو نورې وسلوالې ډلې کشمیر کې جګړه او شیعهګان لری کول غواړي. لیکوال لیکي د ناقابل یقین هدا پوري د پاکستان صورتحال ګډوډ شوه او د کمزوري ریاست لوجي نور هم خرابې دي شي. یو خواګه د پاکستان سیاستوال د بریدونو غندنه کوي او تر هغرو دړکو د حل په باره کې شور کوي، نو بل اړخته حکومتونو مسلسل د اغه ډلو حوصله افزایی کړي چې د بل جګړې په مخبوتلې او په کشمیر او افغانستان کې د ریاست د مفاداتو ساتنه کوي. لیکوال لیکي دا ګډوډي د پاکستان دوه مخیزې پالیسۍ لوجي ده. د پاکستان پوز لدی خبرې په مسلسله توګه انکار کړي چې د دوی او په ځانګړي توګه په خکته کچا په پوزیانو د طالبانو اثر شته. لیکوالا پښتنه کوي چې پاکستان به هغه دښمن سره څنګه جنگ وکړي چې د هیواد په ګوټ ګوټ کې پټ دی.
مشال لیډو دغه اوریدونکو او سوبل راپور د ډلی بیست په پانه په لیکنه کې د پاکستان لبنده د خوششو طالب مشرانو خبرې خبرې شوې چې وايي ډیر زیات شکنجه شوې دي. دوی په خپل خبرو کې پډاګه کړي چې د پاکستان هیواد ته د یو دښمن هیواد په سترګه ګوري. دغه لیکنې نور تفصیل هارون باچا وروي.
خبریال او لیکوال سمی یوسفزی په ډیلی بیست پاڼه کې لیکلي چې په دې وروستیو کې د پاکستان لبنده خوشي شوی او افغان طالب مشرانو د هغو شکنجو په اړه چې ورباندې د پاکستان په زندانونو کې شوی ویل پیل کړی دی. د لیکوال په خبره په داسې حال کې چې پاکستان په افغانستان کې د روان طالب یاغیتوب ملاتړ کوي، پرته له کومې حیرانتیا په پاکستانی بند کې پر طالب مشرانو شویو شکنجو دوی د دغه هیواد مخالف کړی دی. لیکوال د طالبانو د رژیم د انصاف وزیر ملا نور الدین ترابی ادوی چې وای پاکستان په 2015 کال کې بندي او دغه 13 میاشتې خوشې کړ. ترابی چې عمر یې له 18 کلونو اوخته د کراچۍ په خپل کور کې د خپل کورنۍ غړو او دوستانو ته کیسې کوي چې څنګه په یو تیار کوټه کې یوازې ساتل شوی او خواړه به ورته کم ورکول کېدل او تر 15 کلونو پورې په مستقیمه توګه شکنجه کېدل. په دغه موده کې نوموړي د خپل یوې روغې پاتې سترګې نظر هم بایلود. ترابی خپل یو نږدې ملګري ته ویلي باور لري چې کچره د امریکا په بند کې وای نو دومره ډیر به نه وي شکنجه شوی. نوموړي خپل ملګري ته زیاته کړې چې پاکستاني پلټونکو ترې تر 2010 کال پورې همدغه پښتنې کولې چې مولا عمر او اسامه بن لادن چرته پټ دي. لیکوال په دې وروستیو کې د پاکستان لکه د خوشي شوي د طالبانو د یو بل قومندان او د افغانستان د یو ولایت د مرستیال ګورنر چې نه غوښتل نوم یې واغسل شي خبرې هم راغستې دي. د ویلي د پاکستان په بند کې ورسره دومره بد سلوک شوی چې دغه هیواد ته د یو دښمن هیواد په سترګه ګوري. دغه قومندان زیاته کړې ده به کله هم د پاکستان لخوا ورکل شوی ذهني او بدني شکنجه هیر نه کړي. لیکوال وړاندې وایي د پاکستان په بندیخانو کې له قیدیانو سره زور زیاتی کېدل کومه نوې خبره نه ده. لیکوال په دغه لړ کې د امریکا د خارجه وزارت دیو رپورټ یادونه کوي چې پکې په پاکستان کې له عدالت د باندې وژنې د خلکو غیبېدل او د هغوی شکنجه کېدل د بشري حقونو له پلوه غټې ستونزې په ګوته شوې دي. دغه راز د بشري حقونو د څار نړیوالو ادارو هم په خپلو رپورټونو کې په پاکستان کې د ورته موضوعاتو یادونه کړې ده. د طالبانو خوشي شوی قومندان ډیلی بیست ویبپاڼې ته ویلي نه پوهېږي چې حالات څنګه بدل شول. د ده په خبره یو وخت و چې بدتره دښمن به ورته ویل کېدل، بیا ښه او خبره منونکي قیدیان شول او دغه 13 میاشت پرته له کومه شرطه آزاد کړل شول.
مشال ریډیو په حالاتو ژور نظر ساتي، ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
په مومند جنس کې د نن نه د پولیو مرض پر ضد مهم شروع کیږي. ولې د پولیو نه د بچ کېدو لپاره چې د صحت د محکمې کم تنانکار کوي، هغه وایي د 13 میاشتو نا ورته پیسې نه دي ورکړل شوي او په سیمه کې د امنیت وضع هم د خطرو ډکه ده. نور حال په دغه راپور کې اورو.
په مومند جنس کې د پولیو د ختمولو لپاره کارکونکي تنان یعنی پولیو ورکرز وای هغوی ته د 13-15 میاشتو راهسې د داسې مهمونو معاوضه لا هم نه دی ورکړې شوې.
منم پر هات خان دی ممن 15 راوند دی چې پی ایس سی میسي دانه دی راغلی خپل جیب نه خرچې کوو پر راوند 1400 روپیه راپی بس گزاره به کوم. انداز مونږ دغه دی سخت حالات کې دغه من سوکار کوي نو خدمت ته کوي مونږ دغه نور سوکینه مونږ ته د کار سپارلې دی.
د پولیو ختمولو په دې مهم کې برخه خستون کې تنان شمیر د وسه وسخه زیات دی. چهر میاش د هغوی په وینا په خپل خرچا کور په کور ګرځي. ما شومان او تاساس کیس کون کی وزن نه چې ویلې نو می مخبروا هغه ته د پیسو د نه ملاوي د لوجي مشکلات ور پیختي. ولی بلخوا د زنانو لپاره په پولیو مهم کې برخه خستل هم د خطر نه خالی نه ده.
او دا پنځه راوند شوی دي چې لکه د دې مونږ ته نه پیسې ملو شوی دي او نه ساده یو راوند مونږ د په خطر کې مو کو تاغي به وجود چې کم دینو لکه دغه دغه نشته نه با اوس خو لکه مزید مونږ دې سره نور حساب نشو غشتي لکه چې یو حالات خراب دي. اور بل دا خبر ده چې لکه پیسې په ټایم نه ملایوي نو انسان د صد پارزان خطر کې واچ.
بیا مو د محمود ایجنسی د محکمه هیلت مشر ایج ایمرجنسی سرجن ڈاکٹر داؤد خان سره خبرې وکړې. نو هغه وویل لګي ورځ کېږي چې هغه په دې څوکۍ کار کوي، ولې د پولی ورکرز معاشونو لپاره ډېر فکر مند دی. یاد دی چې په سبانی شروع کیدونکو پولی مهم کې به وه اتیا زره وه سوه او درې پنځوس ماشومانو ته ساسکس کولی شي. د محکمه صحت په وینا درې سوه او یو شپېته ټیمونه چې په هر ټیم کې درې دران شامل دي به دا ساسکي کور په کور ګرځوي. پولیټیکل انتظامیه وایي چې د هر ټیم سره به د سیکورل فورسز غړي موجود وي چې د هغوی حفاظت به کوي.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبی رپورټونه جوړوي ستاسو لپاره.
مشال لرودوږي اوریدونکو، اوس وخت شوی دی زمونږ د ونیز خبرونه ستونزې او سرکار. په دې خبرونه کې بحث کوو قبایلی سیمو کې په اصلاحاتو باندې. دغه اصلاحاتو اعلان شوی دی، ټول ټاکنې را روان دي، بیا هم سیاسي ګوندونه نشي کولی چې دغه تخپل حل زلی وکي او دغه اصلاحاتو د عملی کولو په لار کې اوس هم لا بلا خندان دي. د خبرونه تاسو د پاره زما همکار مجید بابر وړاندې کوي.
اوریدونکو مشال ریډیو ته هر کله راشي، ونی د خبرونه ستونزې او سرکار کې زه ستاسو قربا مجید بابر ستاسو د یوې بلې ستونزې د حل په مخه حاضر یم. په قبایلی سیمو کې سو کال مخکې د پاکستان ولسمشر آصف زرداری د یوې حکمنامې له مخه د سیاسي اصلاحاتو اعلان کړی و چې له مخې د دغو سیمو ولس په سیاسي هلو ځلو کې برخه اخیستی شي او په خپلو سیمو کې د سیاسي ګوندونو د ایجنډې پر مخ بوتلو لپاره دفترونه پرانستی شي او نورې هلې ځلې هم کولی شي. خو ځایي ولسوایي چې تر دا مهال په دغه احکاماتو عمل نه دی شوی. همدغه زموږ د نننۍ خپرونې ستونزې او سرکار موضوع ده.
مادر ټیمونه د خلکو شناختی کارډونه را روان الیکشن ته جوړ شو یقیني شي. مین پولیټیکل لیډرشپ دغه ته پکار دي چې هلته لاړ شي، هلته خلکو سره ملاو شي.
سیاسی کوم اصلاحات آرڈیننس باندې سین کړی دی. زه به خپل دعوی سو په فاټا کې اوسه پورې باندې اسم عمل نه دی شوی.
په دې اړه زموږ همکار ریاض موسی خیل یو راپور برابر کړی، ستاسو پام ورته راګرځوم.
اسلام آباد کې د یوې غیر سرکاري ادارې ان ڈی آئی یا نیشنل ډیموکریټک انسټیټیوټ د سوري لاندې د لویو سیاسي ګوندونو یو غونډه شوه چې پکې راتلونکي ټول ټاکنو دپاره د قبایلي سیمو په حالاتو او تجویزونو غور وشو. دې دوران پنځه لوی خبرې مخې ته راغلې چې پکې د امن او امان سره سره د قبایلو د ووټ اندراج او د پولیټیکل ایجنټ په ځای ججان د ریټرنینګ افسر په حیث لګول شامل وو. د دغې غونډې او تجویزونو په حواله مشال ریډیو سره خبرو کې د جماعت اسلامی د قبایلی سیمو امیر صاحبزاده هارون رشید سداسی وی
مادر ټیمونه د خلکو شناختی کارډونه را روان الیکشن ته جوړ شو یقیني شي. بلدا چې د باجوړ خلک، د مومندو خلک، د خیبر خلک، د اورکزو خلک، د کورمی او جنوبی وزیرستان چې کوم مسعود ایریا ده 100% خلک د خپل کورن نه بهر دي، نو د خلکو ته د پدې ډیای خان او ټانک او کوهاټ او هنګو او پیښور کې پولینګ سټیشن یې ورکړی شي چې هغوی خپل ووټ ټول کی. دغه څه موږ دغه چیزوم پکې پېښ کو چې په فاټا کې چې کوم الیکشن دی نو دا د عدلیې په نگرانۍ کې خوشي.
دغه رنګ د پاکستان مسلم لیگ کاف ډلې مرکزی سینیئر نائب صدر اجمل خان وزیر وینا وا چې تر څو د ټولو سیاسي ګوندونو مشرانو په خپل د قبایلی سیمو دوره نه وکړي، مونږ دا ویلو شو چې په پولیټیکل پارټیز اکټ په سم ډول عمل درآمد نه کیږي. د زیاتوي
وره مونږ خدا وایو چې اصلاحات خو ضروری دي، اسپیشلی فور فاټا چې کم فاټا کې کم حالات دي، مناوان عمل ته خراب دي. او بل مام دا خبره هم په دې کې کړې و چې کم پولیټیکل لیډرشپ دی، مین پولیټیکل لیډرشپ دغه ته پکار دي چې هلته لاړ شي، هلته خلکو سره ملاو شي او هلته مطلب ته پولیټیکل طریقې باندې د مسائل چې کوم هلته د امن او امان مسلې دي نورې دي. مخې هلته چې څوپره پولیټیکل اویرنس نه وي راغلی هلته چې کوم حالات دي تاسو مخامخ دي.
قبایلو ته کیمپونو کې د ووټ حق ورکولو لپاره د انتظاماتو په اړه چې کله مشال ریډیو د پی ډی ایم ای یا د آفاتو د نظم صوبایي ادارې د ویان عدنان خان نه تپوسو کو، نو دوی چې دوی خو په خپل هم الیکشن کمیشن ته دغه
دغه لړکی یو خط لیکلی دی. عدنان خان زیاتوی
تاسو ګورئ چې دلته یو دغه دوران کې د الیکشن تاریخ راغی په هغه کې دلته دوی ته موږ د پولنګ سہولت ورکړو. جو دل چې صوبایي الیکشن کمیشن یا وفاقي الیکشن کمیشنر چې نو هغه د دې منظوري ورکړي نو بیا زموږ لپاره دلته انتظامات څومره ګران کار نه دی. هغه چې کوم پولنګ سټېشن به جوړیږي د هغې لپاره چې کوم سیکورټي عمله راغی چې کوم نور څه ضروریاتونه ورته موږ پوره کړو.
خو بل طرف ته د قومي وطن پارټۍ د قبایلي سیمو صدر اسد افریدی ګمان نه کوي چې په دغه تجویزونو به عمل درآمد وشي. د وینا وا
خو د 2010 نه شروع ده د پروګرامونو د ریفارم سوالې سره خو اوس پورې دومره خپل افغا هغه نه دي شوی پکې. نو زموږ چې د حکومت پورې اړه لري چې حکومت په دې پوزیشن کې وی چې دا امپلیمنټیشن وکړي. زموږ خیال دی چې په موجوده صورتحال کې چونکې وخت ډیر کم دی نو لږ ډیر مشکلات به په دې ریفارم سوالې سره ضرور وي او دومره پوره چې څرنګه پوری
د ذکر وړ ده چې دغه غونډه کې د عوامي نېشنل ګوند، پیپلز ګوند، مسلم لیگ نون او پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ په شمول لسو سیاسي ګوندونو ګډون لرلو او دوی په متفقه توګه منظور کړی شوی تجویزونه د خط په صورت کې د پاکستان ولسمشر، الیکشن کمیشن او د خیبر پښتونخوا گورنر ته استولې دي.
په قبایلي سیمو کې د سیاسي اصلاحاتو د عملي کولو او د دغو سیمو د ولس د ووټونو د اندراج سره سره یو شمېر نورې ستونزې مې د قبایلي سیمو د پارلیمان غړي جواد حسین مخې ته کېښودې او په سر کې مې ترې وپوښتل چې د ولسمشر د یو هدایت او یو د حکم تر مخه په قبایلي سیمو کې د سیاسي اصلاحاتو ذکر شوی. تاسو د دغو سیمو سره تعلق لرئ، تاسو د دغو سیاسي اصلاحاتو په ځمکه باندې څه سرک وینئ؟
سیاسي کوم اصلاحات ارڈینس بانے سین کرے دے زب اخبل دوی سو فاٹا کے وہ سفر اسم عمل نہ دے شوے یو ہوگا بیسیکلی تو سب پتہ دے سا لین اڈر آگا سیچویشن دے سو بالکل سلین اسی اس پورے حکومت طرف نہ یا دمو صوبے کو مشران دی وہ طرف نہ اصلاحات بن اس عمل اس پورے نہ دے شوے یو عمل اور کشے دے سگا کم جوڈیشری نظام عدالت ٹریبونل کم جوڑ شوے دے اگر دور کے پرائیورٹی اور نمبر ون بنے دو اچھا لگا بنے کار روان دے عدلتی ادروائز نور پولیٹیکل کم غیر ایکٹیویٹی اور سب اسٹارٹ نہ دیشی.
نو استاد سودوینا ترماخا اوس په قبایلی سیمو کې کوم سیاسي ګوند وغواړي چې د غلط خپل دفتر کولو کې یا د غلط حل زلی وکي نو هغه کولې نشي د نور وجود وجنه کسو کې پریدي نه دیتا.
حالات کوم جوړی تاسو وګورو تاسو پروګرام خپل دی باندې نن تاسو کریټ دفتر کې وغواړو کې کوم صورتحال جوړ دے وسون عمرې روډ باندې یخی دی روز روز دمکی کیږي خودکش کیږي اور ٹریبل ایریا کو تستقبل معلومات دے پمل سیٹل ایریا کے ڈسٹرکٹوں کے پیخبروں کے منسٹران صوبائی منسٹران گورنران تسمخ کی دی میں نے گان تسمخ کی دی تو ٹول شہید شلو منش فلو فاٹا فاٹا کی ددی سیاسی دفتر کو لونا یا ددی پروسیس مخ کی چلونا نجدو وقت کے مخبل سوچ مطابق دا یو ګران عمل دی.
جواد حسین صاحب په قبایلی سیمو کې دننه دغه عمل تاسو ته هم ګران ښکاري او په ځمکه هم داسې سرک نه ښکاري نو هغه قبایلی سیمو ولس چې دا مهال په د کډوالو په کیمپونو کې ژوند کوي په کراچۍ په لاهور او په نورو پېښور او نورو غټو ښارونو کې ژوند کوي نو دوی به وټونه څنګه اچي؟
وټونه په وتاسته خو پته دی کوم الیکشن کمیشن دی دمو اگر کوم ترتیب جوړ کړی دی کوم سټریټیجی جوړ کړی دی اگر کې سټریټیجی کې دا شامل دي چې کوم علاقو کې یا نارت یا سوت ای بی سی کوم د فاټا علاقې دی ای ڈی پی اس کے ای ڈی پی تو کیمپونو کې هو پولینګ سټیشن جوړوي او پولینګ به کوم میجرټی خال دي چې اتلې نشي او کیمپونو کې خپل رائے اظهار کوي او کیمپونو کې بدغه په ټول الیکشن کمیشن سره د ډیسیډ شي دي د سترو علاقو حکومت ای ڈی پی زیات دي فار ایگزامپل ټانک کې ریا دي یا سوت نه راغلي دي یا نات نه راغلي دي یا نورو علاقو کې تخور کی دي بدغه په کیمپونو کې ان شاء الله لګي.
ها او جواد حسین سه بھاگ خلق چې په کیمپونو کې نو سیږي خود خپل سیمه قبایلی سیمه پریخ دي دا غوښ نه ختی کارت باندې د خپل قبایلی سیمه پته ده او حکومت دا وایي الیکشن کمیشن هم دا وایي چې شناختی کارت ته وګوري او بیا د هغه په اساس باندې به کسته د ووټ چلو اجازت ورکي. نو په لکونو خلک په کراچۍ کې دي داسې په پېښور کې دي داسې په نورو خارونو کې دي چې کیمپونو کې نه دي نو هغوی به څنګه ووټ اچي؟
هغه کې وروره مجید وروره دوه خبرې دي کنه په پاکستان کې د سپاته وی حکومت د ووټ سیستم اوس جوړ شوی نه درا تر باندې کوم کډونه یې شوی دی کې به
تو تاسو ووټ یو دي کې درخلي شي کيو کس پرمننت یا لارډ دی هغه پکره شي یا په یو دي بل دي کې په خپل هلکې نه بوروسيږي نو وتا دا اختیار ورکړی شي چې ته ځان رجستر کا هغه علاقې سره سکون کې د تا خپل ځان او زمير مانی کې ته خپل پولینګ کوي شي دا پسیبلټی شته دی فار ایگزامپل یو کس اور غزونه تلې دې کړی شي کې مقیم شوی دی نو د نادرا ټیمونه ته رجستریشن کله کوي لیکن الیکشن کمیشن تھرو باندې نو غو خپل ووټ په کراچی کې رجستر کوي شي ووټ غږی کوي شي
بل هغه خلک چې په قبایلی سیمو کې ژوند کوي او اوسې عمر د ووټ اچولو عمر تر رسیدلې دی هغه میات ته عمر رسیدلې دی نو هغه غواړي چې یاره د شناختی کارت جوړ کړي دا هغه د پاره ډېر سخت شرایط خو دې شي ودی
په قبایلی علاقو کې بالکل د سیستم خو اته د کوم نادر نفرم شو کیږي ته ملکا نشته دی ریجستریشن لپاره صرف یو ملک ضرورت وي ته غو ویریفایډ کی چا دا کس د دی علاقې دی بار نن دی غلې بار ملک سے تعلق نه دی وو پاکستاني دی ټریبل ایریا دی هغه د بعد پولیټیکل ایڈمنسٹریشن تحصیلدار او ای پی اے مجسٹریټ کوم سیټ لري ګار باندې سین وو کی مختب نادرې ته رسی نو ملک کی یور باندې مجید اورا لګیږي شپې کې پینځو ملکانو ضرورت تر باندې نشته دی
نه او د ډومیسایل لپاره خود پینځو شپږو ملکانو ضرورت دی
ڈومیسائل دوبارہ بالکل غمانی دا پینزو ملکانو دوبارہ بالکل شتا دے
جوڑی گی او دا نور خلق پخپلو خارونو کی نو آل تی تاسو ویل دا امنیت صورت حال دیر خراب تے نو آل تبا خلق سنگا اکڑی شی چی اوٹو نوا چی
مجید او رو را کئی حقیقت تر تلاش شن کنا تاسو خود ٹریبل ایریا خبر کو ما دا متاثر مانس کے بیا مخی ذکر دو کیٹی والا وکڑو نو پاکستان کے زدادا تا ٹریبل خو بلیر خبر اوی فرینڈلی برزرلی زتا سرور والی خبر او کنس دی ملک کے پورا پکی پی کے صوبو کے وجہ سے علاقہ نوی ٹریبل خو بزتا سلیر لیر مثال در کوم خپل زبانه روان کوم پوزیشن وګورم کوم د ملک حالات دي کوم د مکی دي کوم مړی دي کوم بد حال سر اثر پر سر یم کوم د مو حکومت نه لایکی دي یا حکومت کوم بالکل توجه دي طرف ته نشته دي ټیم تر ول غاړي ته مو عیسایم د ټوله غلطیان زب خپل ځان نه وینم ته ما کی رکی دي او د ملک به د کوم الیکشن کی دي الیکشن د ټولو صوبو کې به دا هغه نمونه ریزلت وطن یا کې پولینګ کونه یا پولینګ کتلنه ځکه چې مجید اورورا نو مسجد پاتې شولو نه شهري علاقہ پاتې شولا نو مدرسه پاتې شولا نو مارکیټ پاتې شولو هر ځکه د مکه هر ځکه مړی بد حالت تو ډیر ګران مخې ته روان ژوند او ډیر ګران خبره دی
خبر د سیاسی اصلاحات ذکر خوشوی دے حکم ہم شوی دے خو عملی شوی نی دی نو پدی اڑ باندې تاسو چارواکو سره خبرې کړې چې د دې په مخ کې څه خندان دي
مجید اورورا سره پورې مو درویغ وینا کام نه کوم سره پورې مو حقیقت طرف تر نه شوم سره پورې مو خپل ملک پاکستان ته پرېلټي ویر نه کوم سره پورې دا ملک مو خپل ملک نه غاړو دا خاور مو خپل نه غاړو ایز ای منسٹر یو کس ویلارد ویغا درویغ کوي یو حکومت یو کس الیکټ کړي ممبر درویغ سره مخامخ وی نو د شین ټول نکمی طرف ته سي مو ته مسله زارې ته مو صرف په ټي وی اونو باندې خبرو کوونه میډیا طرف لنه هغه باندې خپل یو می جوړونه درویغ کوونه ځکه د مو ملک د حال دی ته 116 لښونه نن کوټه کې پراته دي هغه ریزلټ مو ته تقریبا تاسو ګورو ته اټا تقریبا 48 غنټه وشولې څنګه اوس پورې دفن کېږي نه دینا بدقسمتی بدترین واقعہ بلکی دیشی دنیا تاریخ کے وجہ سے رفتاری سے منہ خبر ہی کہوں غمن منہ مال نہ کہوں
اور جن کو دعوت نن خبر ونا ستونز او سرکار کستا سو هم ستونز وی نو زمون تر غوی ضرور را ورسوی زمون د پیغام ریکارډ کولو ټلیفون نمبر داده 00 22 11 24 مہربانی وکړئ مونږ ته صرف د ټولنیزو ستونزو په اړه باندې معلومات راکړئ اوس خپل قربا مجید بابر ته اجازه ورکړئ الله ممل او ستونزې محل
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره
د مشال رادیو ځانګړي مرکه
زو د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز د ډیسټریټ کې
مونږه ته دې کې کومې به
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا د شنبه په ورځ
په ترکیه کې اسلام او دیموکراسي یو ځای په څه ډول پرمختی د ترکیه د دینی علومو یو پروفیسور وای
ترکیه دین او دیموکراسي سره
ترکیه د اسلام او دیموکراسي په اړه لوی تجربه لري او د یو لار خود حیثیت یې خپل کړی دی
په ترکیه کې دین زده کړی د افغانستان او پاکستان څه توپیر لري په ترکیه کې د شریعت او د افغان زده کوونکي نظر
د دینیز د کروپچان کې دوی عام ټولان په هانه ورتوي عام ارواح په هانه ورتوي او هم منطق ور سره دي هم فلسفه ور سره ده شته ډیر ضروری علم نه دي
دا هرڅ او نور د مشال رادیو په ونې خبرونه ترکیه اسلام او دیموکراسي کې د هرې پنځشنبه یا زیارت په ورځ د ماپښین پر 3:30 بجې او د هرې یک شنبه یا اتوار په ورځ د مازګر پر 4:30 بجې زما احمد شاه اعظم سره اوریدلای شي
د مشال ترڅنګ اوسه هر ورځ د سهار لنه او د ماخام تر شپه ګور